ستړي مشه شاهین بنرې ما او د مشال ریډیو په دغه وساتا خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې حال درکو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د صوبایي اسمبلی او غړو د خپل چوکیو سوګن پورته کړی دی په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي گوادر کې سیلابونو تاوانونه اړولي دي په دغه ټولو اړه تفصیل او راپورونه لرو په وړومبۍ د دې وخت خبرونه عوامی نشتلګون نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او خلاف احتجاج کړی دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو د کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوال نه د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه په ماسکو کې ترسره شي. د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او خلاف احتجاج پیل کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخته راغونډ شوي وو په ویناو کې تور پورې کاوه چې د پروري اتمې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. دوی زیاته کړه چې هغه څوک چې د صوبې د وسایلو د خلکو د ښېګړې او اتلسم آئینی ترمیم خبره کوي قصدن له اسمبلی بهر ساتل شوی دی. په عین حال کې د ګوند پلویانو نن د اسمبلی ودانۍ مخته خیبر روډ تړلې وو. دوی په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد نارې وهلې او د عوامي نېشنل ګوند بیرغونه په لاس وو. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې درغلي او تورونه رد کړي دي او وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوې دي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا نو منتخب غړو نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه وکړه. د اسمبلی غونډه د یو ساعت تر ځنډ وروسته پیل شوه چې پکې موجوده سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی له یو سل دیارلس غړیو څخه سوګند واخیسته. د غونډې پر مهال مشتاق غنی اعلان وکړ چې د صوبې د اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات به سبا له ترسره کیږي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی نوی منتخب غړو هم نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړی ده. الیکشن کمیشن له خیبر پښتونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو لسو ځانګړیو څوکیو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکیو څخه یویشت په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلي دي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی د کاندیدانو د یوځای کېدو په وجه پریکړه محفوظ کړې ده. نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د تحریک انصاف بیرسټر علي ظفر او بیرسټر گوهر الیکشن کمیشن ته خپل دلیلونه وړاندې کړه. بیرسټر ظفر ویل چې این په واضح ډول ویلي دي چې د قومي اسمبلی آزاد غړي کولی شي چې په خوخه په کوم یو سیاسي ګوند کې شامل شي. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو زده کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه وارې د لادرک بلوچستانو په کیس کې وربلل وو خو هغه نه و حاضر شوی. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی د لادرک بلوچستانو د قضیه اورېدنه کوي. نوموړي ویلي دي چې له قانون هیڅوک بالاتر نه دي او پوښتنه کوي چې په پاکستان کې زده کوونکي غیبیږي او د هیواد ریاستي ادارې باید د دې ځواب وکړي. لنډمهالي وزیر اعظم عدالت ته ویل چې دی خپله د بلوچستان دی او هلته بیلتون پاله وسلواله جګړه روانه ده خو هغه کسان پر ریاستي ادارو تورونه پوري کوي. بلخوا د لادرکه کسانو وکیل ایمان مزاری په دې موقع وویل چې ورکو شوو کسانو ته ترهګر ویلي له کورنیو لپاره ډیره دردونکې خبره ده. هغې زیاته کړه چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې دوی د ریاست خلاف کما پراپیګنډه کوي. د سوات په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د صفایي یا ډبلیو ایس ایس سی په نامه د اوبو ادارې په سلګونو کارکوونکو نن د سوات پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی ویناوه چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو پر تلۍ تنخواګانې نه دي زیاتې شوې او د اتو میاشتو راهیسې ورته د جمی لپاره منظوري شوې پانګې هم نه دي ورکړل شوې. په دغه اړه د اتحادی مشر محمد رازق مشال ریډیو ته ویل
زمنګا جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سیټي سونا د اوبو مسلې دی اوب منګور کو سپایانې منکو خو هر میاش کې زمنګ رتنخا احتجاج و تنخا نشته په هر میاش کې و تنخا نشته د غریبانو خلک د پنالو کې پراتی خو چې کله دوه تنخا راشي و تر ځان سره تنخاګانی خو زمنګ د پاره بیا نه تنخاګانی نه بیا میډیکلی او نه بیا لون سنې
بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر مشال ریډو ته ویلي دي چې د لنډمهالي حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې سیوا کې خو چې کله نوی حکومت راشي نو دا ستونزه به هواره کړي او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند کړی وو. د نوالنی ویاندې کیرا یارمیش نن پر ایکس پاڼه لیکلی دي چې تر مراسم وروسته به نوالنی په نږدې بوریسو فسکوی نومي هدیره کې ښخ کړل شي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغي کیږي چې د نوالنی ملګرو ویل چې دوی د مراسمو لپاره د ځای په موندلو کې ستونزې لري. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او منتخب غړو نن د خپل چوکیو سوګند پورته کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ورکو بلوچستان په مقدمه کې نن عدالت ته حاضر شوی دی. په دغه اړه یو شنون کې وای
خو ما نه دی خیال د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان دغه زورور اسټابلیشمنت چې دی له دې څخه د خلک بازیابه.
او د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړی.
چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي.
د سیمې نړۍ هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تفصیلې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونې پیل له پیښور نه کوو. پیښور کې ورځ نن ډېرې هلې ځلې شوې دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. په دغه مهال باندې عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. دا وخت را سره له پیښور زموږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر سرمنی وا، یعنی نو منتخب شو غړو د خپلو څوکیو لوړه کوله او ورسره عوامي نېشنل ګوند احتجاجي مظاهره هم روانه کړې وه. خیبر روډ هم بند کړو. نو څه معلومات را سره شریکې د دغه مظاهرې په اړه او د دغه غونډې په اړه؟
بالکل، دا ستا چې حوال سار 11 بجې د خیبر پختونخوا سمجه چې کوم اجلاس وو هغه شروع شو. دا هغه ټایم چې کوم دی 11 بجې ورکړی شوی، خو چونکه هر ایم پی اے یا چې کوم د خیبر پختونخوا سمجه نوی ممبران دی هغه ځان سره د شلو یا دیر شو پورې کسان راوستي. د هغه د وجې چې کوم دی د خیبر پختونخوا سمجه چې کوم اجلاس وو هغه ډیر د بدنظمۍ ښکار شو. د پولیسو او د پلاویانو ترمنځ جنگ جګړه مراغي. هغه ایون د خیبر پختونخوا سمجه چې کوم گیټونه دي هغه هم بند کړو. دا غیر رستو بیا چې کوم دینو کاروایی شروع شو او دغه چې کوم منتخب شوی نمائندگان او غی مشتاق غنی چې کوم پخوانی سپیکر او د خیبر پختونخوا اسمبلی هغه ته حلف واغسته او بیا اجلاس د دغه رستو ختم شو چې سبا یعنی کې په یو کم دیرشم فروری چې کوم دی پاغه باندې به د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د پاره چې کوم دینو دا غی انتخاب کیږي. اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته کې ګوندو هاغوی د عمران خان په خوخه باندې د اسد قیصر د ثوابین چې کوم منتخب شوی نمائندو د اغه رور چې کوم دینو هغه
دغه تراشه او ډیره مننه عظمت علی شاه دی دغه تراشه د عوامي نشتل ګوند
احتجاج
تراشه
بیا دا غی رستو چې کوم دینو 2 بجې احتجاج د عوامي نشتل ګوند په دې باندې راغوختو چې هغه دغه تور لګول چې کوم د اتم فروری باندې ټول ټاکنی شوې دي په هغه کې درغلی شوې ده. دا غي چې کوم سیټونه دي هغه کم دي هغه ته نه دي ملو شوې. دا غي پر ضد نن درېمه مظاهره و ده د اړوان دي اول په ثوابې بیا په 400 او نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته غي خیبر روډ هم بند کړو چې کوم پراویان و غي د ګوند چې کوم بیرغونه یا چاټونه وغه هم راغستو په چاټونو د دکري شو چې فوج استابلیشمنت یا کوم ادارې په خبر د پټول ټاکنو کې لاس وخی یا د هغه کار نه دی په سیاست کې لاس وخن او هغه سیاست کې لاس وخی نو هغه دې لدغه ملي شي. نور چې کوم هغه مشرانو هغه هم په خپل ویناګانو کې دغه ویل چې دغه احتجاج چې کوم دی دغه احتجاج لړۍ چې کوم دغه بل رواني تر سو پورې چې د دوی خبره یا غوښتنې چې کوم دی هغه ندي منل شوی او هغه دغه مویل چې تر اوسه پورې چې کوم دی په چار سدا یا سوابه کې چې کوم د دې احتجاج یا دغه روان دي چې کوم په ځلې سره باندې احتجاجونه شوی دي هغه ډیر زیات
دی. ځکه چې ایم ایل ولی خان وینا وکړه
دې جلسې ته ایم ایل ولی خان سردار حسین بابک چې کوم پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبران او د عوامي نېشنل ګوند هغوی دغه شان تک ډیرو چې کوم د هغې مشرانو مرکزي یا صوبایي هغې ویناګانې وکړې او په خپلو ویناګانو کې هم هغې دغه وویل چې یاره تر هغې پورې به دغه احتجاجي لړۍ روانه وي چې تر سو پورې د دې غوښتنې
ښه صحیح ده. زه ډېره مننه کوم ازمد علي شاه تر له معلومات راکړو او ښه ورځ دل غواړم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبر پښتونخوا د اسمبلی نو منتخب غړو تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپل دندې لوړه کړې ده. د اسمبلی غونډه نن په ځند پیل شوه چې پکې سپیکر مشتاق غنی 113 غړو ته سوګند ورکړه. د خبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو شمیر 115 دی چې ورسخه 115 د مستقیمو انتخاباتو لارې ټاکل کیږي او پکې د شپږ ویشتو د ښځو او څلور د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې څوکۍ دي. غلام غوس په دغه اړه تفصیل راکوي.
دا د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي چې ډېر په ګڼ شمیر کې د خپل ګوند د آزادو منتخب شوي غړو سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانۍ ته دننه راغلي دي او د تحریک انصاف د بانی عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا ځل د تحریک انصاف زیات ځوانان غړي په اول ځل د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوي دي. د کوهات نه په آزاد حیثیت منتخب شوی د اسمبلی غړی شفیع الله جان د خپل سوګن پورته کول وروسته مشال ریډیو ته وویل
او ما فرست ټایم اسمبلی کې را اونن تاسو جوش جذبه د تحریک انصاف پر کرانو کارکنانو کتا انداشه جذبه مو کمپین کې وا پہلا ځل نوی فیسز رغلی دي 45 نوی خلق او ما ونه زنان ای اس اف یوت نه تحریک انصاف وسط عمران خان په ټیکټ رغلی یو ان شاء الله دا 15 کال تاسو ونه و اسمبلی ملويږي ترقیاتی کرونه مو کې ګوزا صبح مو مخکې
کوهات کی یاد کوهات کی شان شفیع جان شفیع جان.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي دا ځل د پښتونخوا اسمبلی کې زیات غړي په آزاد حیثیت منتخب شوي دي چې بیا روستو په سنی اتحاد کونسل کې د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو لپاره شامل شوي دي او د پښتونخوا په اسمبلی کې دا ځل ځینې نورې نوې خبرې هم دي.
یو خدای دې چې 1985 نه پاسو دومره په لوی تعداد باندې آزاد غړي پاس شو او په هغه کې 87 کسان چې کوم دي هغه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شو. دا اولنۍ خبره ده. د سنی اتحاد کونسل د شمولیت باوجود د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور پخپل آزاد دی. یعنی غلب وټونه سنی اتحاد کونسل ورکي خو هغه پخپل یو پارٹی کې هم شمولیت نه کړي او دا مې صدای چې په دې روان کې د نیمه نه زیات کسان په دوه او په درې وفایارو کې نامزد دي. وزیر اعلی هم په ضمانت ته او داسې چې کوم کسان نمونه دی وخت کې وزیرانو ته ویږي هغه ټول دی وخت چې کومه په ضمانتونو باندې دي.
د حلف اغیستلو پر مهال په اسمبلی کې ډیر شور زوګو او د پاکستان تحریک انصاف د غړو او کارکونانو او د مسلم لیگ نون د خزینه غړي صوبیا شاهد ترمنس تاو تریخواله هم را مخې ته شو او دوی د یو بل د مشرانو په ضد د کرپشن تورونه هم ولګول. د اسمبلی په غونډه کې د فبروري په 28مه نیټه د اسمبلی یو سل شپاړس غړو سوګن پورته کړو او اوس په اسمبلی کې د سپیکر، ډیپټی سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره عمل روان وي او امکان دی چې په را روانو دوه ورځو کې دا ټول عمل سرته ورسی.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال د غوږی اوریدونکو اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو دندو لوړه کړې دا وخره سره ل کوټه څخه ایوب ترین صاحب د ټلیفون په خیر. ترین صاحب تاسو ستوري مشو په خیر څنګه دیجی دن خو دغلتا د اسمبلی غونډم وا او احتجاجي مظاهرې هم روانې دي نو کوټه خو سیاسي حوالې سره ښه ګرمه ده دې ورځو کې.
بالکل اوس چې ګړې لمخه یعنی د بلوچستان اسمبلی چې کوم نوی ټاکل شوی غړې وو هغه په اسمبلی کې دننه د خپلو چوکیو سوګند پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی په 15 کې 850 غړو سوګند پورته کړی دي او د دوی څخه دا سوګند چې دی د اسمبلی غړي د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ټاکل شوی غړی دی زمرک خان څخه واخلي او چې کله د سوګند یا لوړې پورته کېدو عمل پیل شو نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه یعنی یولس میرمنې هم موجودې وي او دغه ډول چې کوم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر دی سردار اختر مینګل د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر دی جام کمال او د نگران وفاقي وزیر حکومت چې کوم وزیر وفاقي وزیر داخله او سرفراز بوکټي هغه حلف یا سوګند نه دی پورته کړی او د دې وروسته بیا سپیکر چې ازمرک هغه اعلان وکړي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر چې کوم نوی ټاکل کیږي د هغه لپاره به سبا تر 12 بجو پورې د جمعاتو یا د غړو لخوا کولای شي چې دوی خپل کاغذان جمع کړي او سبا 3 بجې به بیرته د غونډه پیل کیږي نو د په غونډه کې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي.
ها نو دا غونډه لکه په خیر خوشاله سره سره ورسېده. ترین صاحب کنه دي کې احتجاجونه مو شو سوازونه مو چت شو کنار سب پارامو.
بالکل په اسمبلی کې دننه چې کوم غونډه و نو هغه خو په خیر خیریت سره وسوه ځکه چې دا غونډه د پیل دوس خلمخه چې د انتخاباتو پر مهال چې کوم چاودنې سیوی وی لکه په خانوزی او کلاسیفلا کې حالت چې کوم ځاني نقصانونه سیوی یا په سیبی کې دا غو مړو لپاره دعا وسو دغه بعد بیا د حلف یا سوګند چې کوم عمل وو هغه وسو. البته د اسمبلی څخه د باندې نن د سهار راسه ډیر سخت حفاظتي تنظیمات سیوی وو د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د اسمبلی په لور چې مې لوی لارې وې لوی سړکانو هغه ځای پر ځای بند شوی وو او خلکو د چلامل د ټرافیک نظام هم ګډوډ وو. خو ځکه چې د اسمبلی چې کله غونډه شروع شوه نو د جی پی یو چوک بیا د بلدیې چې کوم سیمه ده په دې منځ کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي چې راوتلي وو دوی احتجاج وکړي. دوی دا ویل چې د 8 فروری په انتخاباتو کې د دې سره په لوی کچه ټګي سوي ده نو دی د انصاف غوښتل لپاره د اسمبلی مخ ته راغلی وو او دی دا هم ویل دا شوارونه هم ورکول چې په دې کې زیاتره چې کوم د اسمبلی غړي دي هغه په خپل دغه ولس نه دي ټاکلي د دوی په وینا چې د نور ځای صدا ټاکل شوی دي. دوی دا ویل چې موږ به هر لار د انصاف د ترلاسه کولو یا د حق د ترلاسه کولو لپاره هر لار خپلو.
ټیک ده زه ډیره مننه کوم ترین صاحب او خو ورځ د لغواړم ډیره مننه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو سرود اسلام آباد د چرته چې د ورکو بلوس زده کوونکو په قضیه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه دي. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر د ورکوشو بلوسانو په قضیه کې نن اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. های کورټ هغه لیکاکر ته د وړاندې هم دوه ځله په دغه قضیه کې وربرلې و خو هغه نه و حاضر شوی. په دغه اړه تفصیل زموږ د ملګري راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په 23 فروری د جبری له درکشو بلوس د کوونکو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. د تر دې وړاندې هم دوه واره په دې مقدمه کې عدالت راغوښتی و خو حاضر شوی نه و. انور الحق کاکر عدالت ته وویل چې کوم کسان چې د ریاست خلاف وسله پورته کوي نو هغوی سره بل ډول چلند پکار دی. ده وویل چې د جبری له درکشو تورونه په امنیتي او ترګرۍ ضد ادارو لګول کیږي خو دا خلک د یو نوي ملک جوړولو لپاره وسله واله جګړه کوي. ده وویل چې په کوسل هایوی مسافر ژوندي سوځول کیږي او د مسافر نوم چې چودري یا ګوجر وي هغه وژل کیږي خو هغه وخت څوک هم دا خبره نه کوي چې دا د بشري حقوقونو سرغړونه ده. په عدالت کې موجود د ډان ورځپاڼې کورټ رپورټر ملک اسد وایي چې وزیر اعظم هڅه وکړه چې د جبري له درکشو کسانو په حق له د ریاست بیانیه وړاندې کړي. ده وویل چې د وزیر اعظم ټول زور په دې و چې د ریاست خلاف جنګیدونکو وسلوالو او امنیتي ځواکونو حقونه برابر نه دي. ده د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
تو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی لیکن جو بات انہوں نے یہ کی کہ پارلیمان جو ہے وہ ان سے درخواست
دیتا جبریل ادرکہ پڑا جوابی بیانیہ اڑان دیکھا. دوول چرتلون کی حکومت اور پارلیمان تبس پرختنہ کوي چې د استخباراتي درو په دغه رقم عملیاتو باندې نظر سترو د پر قانون جوړ کړی. د دا ملک د ملک عدالتی نظام ډیر کمزور دی ځکه ترګرانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا ټول نظام اصلاح کول پکار دی.
پورا سسٹم ہے اس کو ری رام کرنے کی ضرورت ہے.
د جبری له درکشو کسانو وکیل ایمان مزاری د وزیر اعظم د خبرو سره اختلاف وکړو او وی ویل چې په زور تختول شو خلکو ته ترګر ویل د دوی د ورسانو د پر زورونکې خبره ده. دی ویل چې د کمیشن رپورټونه دا ښیي چې استخباراتي درې د خلکو په جبری له درک کولو کې لاس لري. دی دا هم وویل چې موږ د ریاست برخه یو او کله به هم د ترګرۍ ملاتړ ونه کړو. اټارنی جنرل منصور عثمان عدالت ته وویل چې د درک بلوس د کوونکو د منډلو لپاره هڅې دوام لري. دی ویل چې ځینې ورک شوي کسان موندل شوي دي. دوه کسان په افغانستان کې دي او ځینې لا تر اوسه له درکه دي. په عدالت کې د نگران وزیر اعظم د حضرتو په حق له پکوټه کې قانون پوه او تزینګار همایون کسی ډوکیټ وایي چې د جبری له درکشو کسانو بیرته راوستل او موندل د سیول انتظامیه او سیاستدانانو د وس نه بهر دي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ریاست خپل بیان یې خوروي. ریاست وایي چې بيد داسې دي چې د خلک تلل دي غرو ته او دغه چې بلوچستان وایي چې دا خلک ټول ریاست پورته کړی دي. د دواړو خبره سل په سل رښتیا نه ده. نه ریاست سل په سل رښتیا وایي نه بلوچستان سل په سل رښتیا وایي. خو ما نه دی خیال د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان دغه زورور اسټبلیشمنت چې دی له دې څخه دا خلک بازیابه کی یا چې هغه جنون پورته سوي دي خلک هم راوباسي. نو دا د دوی د وس کار نه دی.
د مقدمه اوردنه د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس محسن اختر کیانی کوي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه کلونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو په خاصه توګه کراچۍ او اسلام آباد کې 950 بلوس تکونکو جبري له درکه شوې دي چې د بیرته راوستلو لپاره وارثانو او د بشري حقوقو سازمانونو عدالت ته درخواستونه ورکړي دي. عدالت ته د وړاندې شوي ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د 150 له درکه شوو تکونکو درک لګول شوی دی او اته کسان تر اوسه له درکه دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او د بلوچستان کې چارواکي وایي چې په ساحلي خار گوادر کې لتی رسو روزونه د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه راغلي دي او د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي دي حکومت هڅه کوي چې د خلکو سره مرسته وکړي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په ساحل ښار گوادر کې د فروری په 16 او 18 منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه یوازې په کورو کې ولاړې دي بلکې په ګلۍ کوڅو کې خلک په کښتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډویژن کمشنر سعید عمرانی د فروری په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پر لپسې باران روان دی چې لامل ہے د مرستو په کار کې خندونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے ٹھیک ہے نا. 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے وہ مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی و یا اته کورونا نړیدلې دي. د دیر څخه به تر سلویشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر و خوندی ځایو ته انتقال کړي دي. خو د باران د ډیرېدو وروسته به د کورو او ښار څخه د اوبو د ایستلو کار پیل کړو او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دي هغه به د مشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د ګوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لاری بندې سوی دي او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د گوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو یې هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره یې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خو د گوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل سوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا هدایت الرحمن ویلي دي چې په گوادر کې دې سمدلاسه ایمرجنسي یا د بیړنۍ وضع اعلان وسی. دا ډول د گوادر ډپټي کمشنر هم ویلي دي چې په گوادر کې د اوسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دي. خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د گوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده او په نتیجه کې تېره شپه د گوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د گوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکو څو ورځو کې باران او پر غرو واوره ورېږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته سي. دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې په گوادر کې د باران څخه د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 18مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چگزي وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د اغېزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
گوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانو له وجې چې کوم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي. چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي. هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورکوي چې خلک که چیرې په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو له وجې چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخې ونیسو.
د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په گوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
او په کراچۍ کې ترګرې ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین په یو قضیه کې بری کړی دی. پر نوموړي د ریاست خلاف د بیان ورکولو مقدمه درج شوې وه. دغه وکیل وایي چې د نوموړي خلاف یولس قضیې درج وې چې په ځینو کې ضمانت شوې دي او په ځینو نورو کې لا پاتې دي. نور معلومات نیاز علي راکړي.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د فروری په 20مه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په یو قضیه کې بری کړی دی.
انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم د پی ټی ایم صوبایي مشر سن نور الله ترین په یو کیس چې اف آی آر نمبر 34/2019 آرټلری میدان تھانے چې پریس کلب مخې ته دیو مظاهره کول او باغې کې د ریاست او ریاستی ادارو خلاف نفرت انگیز نارے والے آگے کیس کے ننبری شو.
پا کراچی کی دا پی ٹی ایم دا سن صوبے مشر نورالله ترین تیر کال دا 2023 دا اکتوبر پا سلورما پولیسو دا یوی میاشت دا پارا دا 3 MPO قانون لاندی نیولے وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو په بهیر په وخت د پولیسو او نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. نور الله ترین چې په بند کې یو میاشت پوره شوه نو پولیسو په بیالا بیالا یولسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاری وښودله او نور الله ترین تیر کال د اکتوبر د 14مې راهسې د کراچی بزندان کی بند دی. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي نور الله ترین تر اوسه په دغه مقدمو کې په سلورو کې وړاندې ضمانتونه شوي دي او په دریو قضیو کې اورېدنه روانه ده او په راتلونکو څو ورځو کې به فیصله وشي.
نو څنګه چې د 3 MPO ختم شوله په هغه نه بعد د کراچۍ مختلفې تانې د 2018-2023 پورې یولس مقدمې کې دی په سنټرل جیل کې گرفتاری ظاهره شوله. د سیټي کورټ وې درې مقدمې په هغه کې ضمانت ملاو شو. ملیر کورټ کې چې کومه یوه مقدمه په هغه کې ضمانت ملاو شو. اوس څلور ایف آی آر یا پاتې دي ضمانتونه او دوا کیسونه چې کم دي د 2018-2020 والا چې په هغه کې د گرفتاری ظاهره شوې ده او تر اوسه پورې کورټ معلوم نه دی. نو موږ اخر مجبور یو چې های کورټ ته اپیل دایر کوو.
قادر خان اډوکیټ په وینا چې د 2019 کال د جنوري په 6مه پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې دالی وزیر علم زیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نور په ضد مقدمه درج شوی و او بیا پولیسو علمزیب مسجد په کراچی کې هم په دغه مقدمه کې ونیو. قادر خان ایڈوکیټ وای پی ٹی ایم د علمزیب مسجد د نیولو په ضد د کراچی پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې و. پولیسو د دغه مظاهرې ته د کړي ویناګانو په تور کې د نور الله ترین قاضی طاهر او نور په ضد په 2019 کال د فروری په میاشت کې د کراچی په اټلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې و او پولیسو په مقدمه کې په نور الله ترین او نور ملګروی د ریاست په ضد د ویناګانو تورونه لګولي وو. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په ځان لګیدلی دا تورونه تل رد کړي او وای پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرامن او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علي راپور مو اوریدونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. عوامی نیشنل گوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په انتخاباتو کې د مبینه درغلی او خلاف احتجاج کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو په ویناو کې تور پورې کاوه چې د فروری اتمې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړی ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوسانو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه وارې د لدرکه بلوسانو په مقدمه کې وربللی وو خو هغه نه حاضر شوی. د سوات په منګور کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. مزدورانو له کار کولو څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې باید تنخواګانې زیاتې کړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې نگران حکومت په اختیار کې نشته چې د دې تنخواګانې ډېرې کړي خو چې کله نوي حکومت راشي نو په دې مسله به غور کیږي. او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند تیر کړی وو. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د البانیا پلازمینې تهران ته رسیدلی دی او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. د دې سرمشریزه هدف له یوکرین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات په دغه راپور کې
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او د البانیا د صدر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی د نننۍ سرمشریزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او ښه راغلاست ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونتینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. دا اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونتینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون سلور کالا وشو، خدا چارو شنون کې وای مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوې. دغه تړون د کال 2020 د فروری په 28مه د امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم اجمنې سوې او طالبانو دغه تړون څه ګټې ور رسولي، اسدالله لودین په دغه اړه تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د دوهې په یوه مجلال 15 ستوریز هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2020 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
له تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولس ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لک تر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو مهالويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې د امریکایانو وزي نو ودی دوی دا وکی چې د قدرت لري برخې باندې راضي شي ول ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو روابط ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی یې ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادی راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوهې له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څه چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسېدل. دوهې د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتونکو یو عبدالله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولي.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه دپاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون نه په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښوی وای، او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړې. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اردوونکو سرزو جلال آباد ته چرته چې ګڼ شمېر ښوونځي د بنیادي سهولتونو نه، بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او پکې استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد مونږ لا راپور راکړي.
د جلال آباد خار پشپګه مناهیه کې د نجم الجهاد دولتي خونځي زده کوونکي وایي چې خونځي د احاطې دیوالونه منظمې درسي خونی د سخلو پاکی اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد خونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې خونځی په کنډر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه مکتب دیوالونه وړي وه. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي، او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې ښوونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي نو د درس کې ټول خلل راشي. او مونږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زمونږ د ومان او اتمان او نهمان داسې سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لرو چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونې کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونې سلسله کې مونږ کوشش کوو. اسلامي عمارت ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر ویلي او تقریبا شپږ دېرش په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر ور ده چې په ننګرهار کې سباندې نه سوه دولتي خونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه منظمې تدریسي خونې تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو کې اوریدونکو سرزو سواد ته چرته چې په مینګور کې د میونسپل کمیټې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اوبو د ادارې په سلګونو کارکوونکي نن د سواد پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي چې نگران حکومت دا واک نه لري چې د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او کله چې حکومت جوړ شي نو د دوی په ستونزو به غور کیږي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
دلته چې په سواد کې د صفائی کمې اداره دا ډبلیو ایس ایس سی او سره ټی ایم ای غوښتي چې د پسلګونو کاروندان کار کوي، هغه چې د دې علاقې صفائی کوي او بور کوي، هغه په احتجاج دي. هغه وایي چې موږ ته سبق ایجاد دي هغه نه ملويږي. هغه چې کومه د مزدورانو اتحادیه ده د هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی. هغه چې تقریر مو کو ناری مو لګولې واکم کو محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي، څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه. زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلې دی وب منګور کو سپایانه منکو هر میاش کې زمونږه تنخواه احتجاج و تنخواه نشته په هر میاش کې و تنخواه نشته. تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراته په ناله په د چوټي چې د دونه چکل ایمرجنسي شو راوځي خو چکل دو تنخواه را شو تر ځان نو سره تنخواه غاني خو زمونږ د پاره بیا نه تنخواه غاني. دا سوې مې میاش ته زمونږه د دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35 پر 60 تنخواه د ډبلیو سي سي د سٹاپ غنه د سیوا شي. زمونږ د چرکول په سي دي د ټیمن چې کوم سټاپ تلیو هغه ټیمه ول خپل هغه سري هغه په بل ما دوله وړي هغه دروسه پر نه د خطرې
وسو سونو سپیسې دی یو کس پاتې دی سونو سټاپ ته دغه پیسې پاتې دي
د ټول سټاپ پاتې دي تقریبا 500 سټاپ ته د پلکه روپې زمونږه پاتې دي او دروسه پورې دوله ټال مټول کار کاری او پیسې نشته. زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او د ډیره پاره پیسې نشته نو به مونږه صدقه کوو. دا غریبانه تاسو زما سره نه دغه
بل بشر مونږ سره دی. زه نه پښتنه کوم تاسو خپل نومو
بسم الله الرحمن الرحیم زمان خان محمد دی زه په مزدور یونینګ د دې مرګریما او زمونږ چې دی زمونږ اگریمنت نشته اگریمنت کله لګیدل هغه نشته دی زمونږ چارکول کله شوې دی د وړ بګیراګه زمونږ چارکول بس نشته زمونږ تنخاګانې فارم مش کې د مسلې زمونږ حکومت د افواس کو استاد په ذریعہ باندې چې میرا بانو کې زمونږ د مسلې حل کې چې مونږ فارم مش کې دی دغه نه جوړ مونږ خپل مزدوري کو کومون برتلو کو وایمي بکاو
یو خوري کو نه پښتنه کو دی ولر دی تاسو مر تنخاله ست دی نوم دی ولا کوم ځای کار کوي سوبره تنخاله دی
زمانو مریات ته پور شه مونږ د ټیمینه برتی شه مونږ واسطه په والا کړی مونږ له 5000 روپۍ میاشه کوي د پیندو شپو کال لکا باقاعدہ پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه مونږ ته په ټیم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زمونږ زندگی ټوله تباه شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیوژن کسانو نه دادی مهرباني وو کې صوبای حکومت مونږ دی لکه پرمنټ کې مونږ تنخواه چې کوم ډیلیوژن کسان چې ټیم دی اغول ور کوي 30000 او 2000 ول ور کوي او مونږ وروره 25000 روپۍ ټوله زندگی زمونږ په دې باندې گزارنه کې خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورځ مونږ نه نیو راوتی نو کله وې تنخواه شته کله وې نشته افسران چې دی اغور په مخه دا پیسې علي نو مونږ باندې دی رحم وکړي صوبای حکومت له پکار دي چې مونږه ډیلیویژن کسان چې دي زمونږ تنخواګانې دي مسي واکي امونږ دی پرمن کړئ شو
بالکل او ریډونکو ته بداوم وایم چې دبليو اس اس سي کم چې اداره ده اغي کم مشر دی وکي نشته او کم چې ډیپټی کمشنر دی داغي په دې وخت هغه مشر دی ډیپټی کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لړ محل حکومت ته حکومت لا نه درغلی د وسره د اختیار نشته چې د دې تنخواګانې سي واکي یا د عیاش نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزي توګه باندې کار کوو عددی نه وستلای شوې دي دوی چې کله نوې حکومت راغی دغه نه بعد بچی دینو دغه کسانو ته دغه بقایجات چي دي یا دوی تر خاګانو باندې بچی دینو ته غور کولای کی یو د بور کولای کی
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
اردن کو سر سوری وزیرستان تا چرته چې سوری وزیرستان اپر ضلع سیزن کې وایي چې چارواکو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړلې ده چې لوجې د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی د مکین مارکیټ د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي چې د ضلع اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ سہولت د 13 میاشتو راهیسې تړل شوی دی بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو لوجې انټرنیټ تړل شوی دی تفصیل اشتیاق مسید راکې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې چارواکیو یې د سیمې انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي
د اپر وزیرستان تحصیل مکین په سطح باندې یا د تحصیل سره روغ سروې کوي د مسجد ایریا چې څوره هدو په داک شې د اوتې میاشتې نه انټرنیټ سیستم د 3G 4G ولا بند دی ایزو د انتظام سره د ډي سي سره او د اي سي سره په کومي ډول باندې مشرونه ملاقات هم وشو سره په وجه د دې چې څلو 3G 4G دا تو سکورتي مسله وي چې کوم دی سل انټرنیټ ټایپ وای فای ولا سیستم دا د مشته مطلب بحال شي سره نو یو څه پرې لکه پیوشی باندې عمل نه شوای نه 3G 4G بار شوای دی په نو مطلب د وای فای ولا باندې عمل شوای دی د نیوز خرچا شیا د 4500 کسونو لپاره چې راځي د نت په وجه باندې چې او بیا بیا ماکین تر دې نه خاص کار کوي کندرون تاجرون چې نو له هغه مې انتظام نه دا اپیل کی چې دا سہولت لکه چې څنګه په نور پاکستان شدا یې د نیجو د افغانستان ولایت کې مادو دا هم پاکستان حساب او حاکی حجوري چې نو مشته دا سہولت
د انټرنیټ بندش په وجه د سروکۍ سیمه اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه براکښې د سیمې یوه اوسیدونکي فیدا محمد خبرې هم وروي
اپر وزیرستان سے بنیادی دے نیٹ ورک ڈیرا انتہائی شدید مسئلہ دو نو اس پہ مولا خان سوئی بار وان یعنی دے سروے کی پہ ایریا سے نیٹ ورک دالا سنگلا کلا چار کی کلا نے کی دا ہن رات کی جدا نا اس پاس فکی نے علاقی دی لکا اس پاس ورگورے دا ایریا سے نیٹ ورک ہن چار نا کیوی او چھے کیما دے نیٹو دے نیٹ ورک دے واجنا مسئلی دی پہ علاقہ سے نی دے رابطی کے طریقہ کار ہن کی جی اولا تا دے نیٹ دے واجنا دے نا سٹوڈنٹس دی چھے اگر دے پڑھائی ہم تا سر کی جی اور سارا چھے کیما دے میرا بهر ملکینه ش خلق ته دغه ها د خپل فیملی سره رابطانه کیږي دغه په وجه نه ډیر خلق دا وی چې ډیر لږه علاقه لکه جاندولا یا وانا تاجکستان تر ترګرینی او د خپل خپلونو سره رابطه کوي نو موږ د خواست کوي چې د نت او نتورک دغه په اطر وزیرستان ش په مکمله توګه باندې بحال شي چې لکه خلق ته او د لکه کاروباري خلق ته یا سټوډنټ یې غوڼه مسلیان
مشال ریڈیو چپ سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت بندش مبارک دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونی والی آغوئی پذاوب کے وویل
انشاءالله موږ ډېر کوشش کوو دا حال څه وشي کنه انټرنیټ ته یو سره دغه څه نور مستدی او انتهایی ضروري نه دی په انټرنیټ نه پر سبو ژوند نور تیری شي نه په ځم دغه یو بیځه اخري حد پر دغه ژوندۍ د سر سره دغه ژوند زه چګاو هم دم دغه ژوندۍ هم چې څوره دې موږ کوشش کیږي دوکې
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې که حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې نوموړی شاعر درې کاله وړاندې وفات شوی دی نوموړي د پښتو ادب لمنې ته څو کتابونه ډالۍ کړي دي دا غه شاعري سنجیده هم دا خو ډېره ترسکونه او ولسي شاعري کړې ده د سوات ادبي ټولنې د نوموړي د درېیم تلین په حواله یوه غونډه را جوړه کړې وه په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکوي
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدلی او د اویاو کالو په عمر کې د فروری په 26مه نیټه کال 2021 کې ننګوره کې وفات شو د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته دستورې ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور بردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقی مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅې کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي
د بابا دا شاعري چې کومه ده څه چې د هغه صرف دا یوه مصره چې ده وي روغانی د چونې ګډ دی چې لوندی کی نو تودی کی په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دی چې هغه رومانویت طرف ته تللی دی بیا په انګریزی کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا به ورته د سوات شیکسپیر روغانی بابا ورته د سوات ویلیم وردورت روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستورې ته وویل چې ډېر وخت یې د روغانی سره تیر کړی د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده دی وایي روغانی بابا په خپله شاعرۍ کې د ژوند ډېر اړخونه څېړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساینس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساینس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول اکسپلین کړی دي انسان ولا حیران شي د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې لکه دې چې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې اکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي حقیقت ته که دې خیال شي د سیکل اوبو سورې چې روانې مو ودانې چې ودرېږي نو تل لوی دی نو دا روحانی بابا کمانا تیرسی بارا ملاشی گنش میر شیرون دی روحانی بابا ہر ماشون لوستل پکار دی دیر استا گڑا دا پکی
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیرلو زلمونه آغا جو بتا سو گر دے روغانی پا کلام کے آغا آغا رپولا کڑی با آغا یا غور کوشش دے کدسی نئی نظمون دا پختو بنون دون لند تنگ شی چی بیا پا پکور کے ما شمان دا مورنا پی دوڑی ام نشو گفت زکی چی سنگ انسان ارتقا کئی ماحول ارتقا کئی نو دغ شانتی چی دا سوسائیٹی دا ارتقا سر جب ازی مارک دے
پگل پین یم دا زو پون کی بنتی روم لگی او فکر دا زو پون کی بنتی روم
د ستوري په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.